سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسکوتن 9 بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريد سيال هر کله کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو د شنبه پورز د افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایرانی سواکونو ترمنځ نه ختاو شو د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ دا خبره د ایران پولیس کړي خو د احتمالي طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي د ایرنا دولتي خبري ایجنسی د ایران د پولیسو د قمندان د مرستيال په حواله ویلي دي نن سهار لس بجو کې طالب سواکونو د افغانستان لوري د ایران پر پولیسو دسي وکړي هغه دا نه دی ویلي چې دا نه ختم مرګشوب لري او کنه دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیه ایجنسی راپور پر بنسټ په دې نه ختم کې سپوکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی دی همدارنګه د ایران تسنیه خبري ایجنسی راپور ورکړی دی چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده او ایرانی او همدارنګه طالب چارواکو د دفاع وزارتونو چارواکو یو بل سره کتلې دي د دې خبره تفصیل نور تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه هم وګورئ سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشر په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلیچدار اوغلو د می د 14 نیټې د انتخاباتو په نومړي پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل نه شپېته کلن اردوغان له 16 کلونو راهیسې په واک کې دی د اردوغان سیال 14 کلن اوغلو ویلي که ټاکنې وګټي نو د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریوال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل رقی سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بله اونۍ پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي د عراق رسنیو د سهشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه مکعب متره کم شوي دي عراق معمولا له ایران هره میاشت له 50 تر 70 میلیون متر مکعبو ګاز واردول او اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بيپيلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځین نور کسان ټپیان شوي دي د اوکراین هوایي ځواک وایي روسي پر اوکراین ولس میزایل وشتلی دی او د کامیکازا په نوم د بيپيلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر حمله کړی دی د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوي 23 بيپيلوټ الوتکې او دوه اکتشافي ډرون مذکور کړی دی تیر شپه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خبرداری زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې د سهار تر 15 بجو پلازمینه کې فهم مشتل شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو دا راپورونه پر بنسټ د نیمروز ولایت پاکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده هغه راپورونه چې ایراني رسنۍ ورکړي دي ویل شوي دي چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده خو په دې اړه تازه او وروستي جزئیات درته وړاندې په راپور کې وایو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 2.6 میلیونه افغانان کورنی او یا هم په له هیواده بهر کډوال شوي دي دا چې د کډوالیو انده ستونزې ته دی او دغه کډوال اوس مهال په هیواد کې چې بي ځای شوي دي او همدارنګه چې له هیواده بهر د کوم ستونزې سره مخامخ دي په دې اړه به هم د وړاندې خبرونه کې تفصیل ولرو د دې ترڅنګ په بریتانیا کې میشت یو سازمان ویلي دی چې که طالبان پر ښځو باندې همداسې بندیزونه وضع کړي دا به د دې سبب شي چې ښځې له ټولنې لرې شي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې نورستان ته البته به بخښنې سره هلته به هم ورشو چې په نورستان کې دوه ماشومانو د یوې ناچاودې مرمۍ په چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې په محصلینو باندې د اجباري حجاب مسلې نور هم زور اخیستی دی. دا راپور به هم درته ولرو. منتیا مغواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بيام ستړي مشي ربشو د پایل موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې څه باندې 2.8 میلیونه افغانان یا د هیواد په داخل کې یا هم بهر کډوال شوي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې افغانانو ستونزې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. نور تفصیل د اکرام را اکرام نور.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډیری افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و خو دلته له سختې بيوزلۍ سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم خوان مې هم بیکار ده. خپل مصارف او دکور خرج ډیر په سختی پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هیواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیا توتاخیل
دلته د پولیسو ډار شته ده. ویزې ختم دي. د کور کرایې جیګې دي. کار روزګار نشته. دا افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅ کړي یو میوه خرڅ کړي محالت دغه سې ده. ګرمي ډېره ده. د ګرمۍ د لاسه د پولیسو د لاسه د بیکاری د لاسه بیخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.8 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډول شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. IOM ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د بریتانیا استازه وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دی وویل بریتانیا له طالبانو غواړي چې نړیوال قوانین تر درناوی وکړي او د ښځو نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
تقریبا 2 سال شد، 2.5 سال طالبان آمدن، ما فقط استک موندیم، فقط استاد هستیم، ما هیچ کار نمیکنیم. دی مادر
مروه د کابل پوانتون محصله ده، وای طالبان له خوا پرنجونو او خزو لګیدلی بندیزونه د لګنو سن سره مخ کړي. مروه وای دا او دوستان نه یوازې اقتصادي بلکې رواني سن سره هم مخ دي. مروه ازادي رادیو ته وویل
اما دیګرو را ببینیم
په ټول نړۍ کې هم مشمن هم د استک په حال کې دي، خو موږ په کور کې ناستي او د باندې راتګ اجازه نه لرو، د استک اجازه نه لرو، د باندې نشو کولای موبایل وکړو، حق نه لرو کار وکړو، خپل ټول حقونو څخه محروم یو.
په ورته وخت کې د پوانتون یو بله مسله د لارام هم وایي نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي.
نیاز هر فرد است اشاره
نجونې د زده کړو او د تحصیل له ټولو حقونو محرومې دي. د وخت په تېرېدو سره دا محرومیتونه پر نجونو پر رواني فشار اوړي چې د وخت په تېرېدو سره به نجونې نتیجه وویني.
متوجه خواهم شد
یو بل افغان میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له خوا پر ښځو لګیدل شوي بندیزونه له امله اوس په کور کې ناسته ده. دا هم وایي چې نه یوازې اقتصادي بلکې له رواني ستونزو سره هم لاس او ګریوان.
مسله اقتصادي
ستونزې، روحي او رواني ستونزې، همدغه سي اجباري حجاب ته ټول هغه څه دي چې یو زندانی په څیر په کورونو کې بند یو
زندګي مې کنم.
دا په داسې حال کې چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای کې د برېټانیا استاذ ایما لوګن ویلي چې د طالبانو له خوا لګول شوی محدودیتونه افغاني ښځې او نجونې له ټولنې څخه لدی کړی دي. میرمن لوګن د جمعې په ورځ د همدې سازمان په یو بیان کې ویلي په نړۍ کې بل هیڅ هیواد له ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته کړې ده چې د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو د بندیزونه هیڅ دینی اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخ کوي او برتانیا له طالبانو غوښتي چې نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو او نجونو پر وړاندې ورستي بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنیدو وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ شمېر بندیزونه لګول شوي دي چې دا په کورنیو او نړیوال خبرګونونو سره مخ شوی موضوع ده. په ډیرو دولتي او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، له منځنوي او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د کانادا حکومت دیوی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې له متحده عربی اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو برابرولو هوکړه کړې ده. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قول ویل شوی دی چې کانادا په دې هیواد کې د لږ تر لږه د 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دي. تفصیل سنکا کړنه ورو
د کانادا حکومت په اعلامیه کې چې د جمعې په شپه نو وخت د دې هیواد پر ویب پاڼه خبره شوه ویلي چې د هیواد له متحده عربی اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربی اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربی اماراتو څخه کانادا هیواد ته لیږدول شوي. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کمپ کې کانادا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کانادا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومیږي چې کانادا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له 2 کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کانادا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کانادا ته بیایي. په ورته وخت کې د کانادا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت نه هیله کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو کې خپل مقصد هېواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکي فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له کبله د حکومت ضد پیل شوو اعتراضونو په نوموړي کرښه کې دي، د لیکلو پیغامونو او موټر سکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پانتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پانتون مسؤولانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پانتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پانتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پانتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي او هغه محصلانې په نښه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړی. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کیږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې یې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پوهنتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بیلابیلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د مزار شریف ځینی اوسیدونکو وایي چې حضرت علي ته د منصوبې اراوزه شریفي ودانې ځینی برخې ویجاړ شوې او دوی ورته اندېښمن دي. دوی وایي د اراوزه د ودانې د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د جمهوریت پر مهال روانې وي اوس درول شوې دي. تفصیل دا راپور د مزار شریف دی اوسیدونکو په غک پیلېږي.
در دوران جمهوریت اما کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریف د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوسمهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه د جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. موږ غواړو دا بیا له سره جوړ کړي، ځکه هره ورځ درزونه ډېرې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست د اطلاعاتو عامر عطا محمد ساهو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر له دې چې هغه ځایونه چې د پخوا راهیسې تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډېره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونو مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي، او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړپوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه. خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي دی. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لرې پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والي ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري موسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینای چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
عارف کریمی هغه افغان ژورنالیست او کاز دی چې له خپل کډوالۍ څخه د روسي د جرمني په پلازمینه کې د افغانستان د پرون خندا په نوم په بارډ کالج کې د اکسونی یو نندارتون جوړ کړی دی. دا چې دی کاز په خپل ژوند کې څه لوړې ژورې کتلې دي ورزو په دغه راپور کې اورو.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای ده هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پانزهی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2013 کال راهیسې تر څو چې افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
درسته لحقی چې جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چار په لاس کې واخیستې، بیا مې هم د خبریالۍ کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بېلابېلو ډېرو ښارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغېزناک راپورونه وو چې نړیوالې ټولنې پام یې راواړو.
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وچکالۍ او په بادغیز ولایت کې د بېوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه وو چې عارف کریمي او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمي وایي دغه راپورونو ډېره اغېز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمي 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بېلابېلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفي په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفي کریمي د کډوالۍ د اغېز په اړه وایي
مهاجر شدن سر
انسان تاثیر کندی، هر انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم دکار لارخ اغیز می کبی او بیل شکا چه کمای هم اغیز کرده دی. زهیل لرم چه دا بدلونو بدیر جر پای ومومی او زوشم کولی پخپل حیوات که دی جون تا دوام بر کرم. اغا حیوات کمی چه جون کهو بیر تواورم.
کشوری که زندگی می کنم پس برگردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو لاره ته ګوروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توضیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاست، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووي، هغه یې مخ ته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لا نه یې دی. کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هم هلته څوک یې نه ورپرېږدي، هغو سره نه شي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټول ی خپل قریبانو ته ورکی ټول دغه تر رسیدي خوار و غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته. دا دې وکړه چې موږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ولې نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي. یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ پلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
دوی منی مای تر اور سیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو، خو به تاسو ته یو یادونه وکړم هغه چې هم داسې باز مخه کې د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو یو نوې خبرونه پیل کړي. تال او تال دا د موسیقي نوې پروګرام دی، تاسو کولای شئ دغه خبرونه ته خپل پیغامونه واستوي او همدارنګه کولای شئ چې شعر ورته خپل وایاست یا د چې زمزمه ورته وکړي یا سندره وغوړي. نو تاسو دغه خپل پیغامونه د واتس اپ په دغه شمیره چې زی اوس وایم 00 24 21 24 په دې شمیره راوستو. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 24 24. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، ساسي د پیغامونو په تمه یو. زموږ د خبرونه ساسي په پیغامونو خلیده. نو تاسو د خبرونه ته پیغامونه واستوي، موږ به ساسي د خوخي سندري خبري